ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودانندې تور ورځ 2013 کال د اکتوبر ومه نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډی وای او ساته خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې خو لاول سر ټکی
افغان چارواکي وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د 14 پولیسو عسکرو په ګډون لښته لږه 24 کسان وژل شوي او بلې خوا پاکستان ویلي په جلال آباد کې خپل کونسل خانه بیرته پرانستلو پریکړه کړې.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې کونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي.
د مالی چارو د سار د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف چارواکي به نن پاکستان ته رسیږي او سبا به پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو د مالی مرستو د مخه نیولو په اړه خبرې اترې کوي.
ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
او په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا وران کړل سو سکولونو څخه 30% بیرته رغولي خو په سلهاو نور سکولونو له رغولو ته اړتیا لري.
لاس کولم یګیږي چې مشته اېڅ کې سن د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینل دی رغلي.
او اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږته لږه 24 کسان وژل شوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځایي مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژل دي. راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولي او په لویه لارې ماینونه هم شخ کړي دي. په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترهګرۍ ضد هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د حکومتي هوایي ځواکونو د بمباری په ګرد سړې ولسوالۍ کې ترسره شوي. د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلی کړی او ادعا کړې چې د دوی وسلوالو نږدې 10 افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې جوبل کړی دي. خو د طالبانو د دې داګانو په خلای نه دي سوي.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلې کنسولګری سبا یو ځل بیا ورستو د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کنسولګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل یکشنبه په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان دولت لخوا د امنیت د باور ترلاسه کېدو ورستو پاکستان خپل کنسولګری بیرته خلاصوي او د سبا نه بعد د ویزو ورکول هم شروع کړي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې پاکستان خپل کنسولګری تړلې وه او تورې لګولې چې د ننګرهار ځای چارواکي د کونسلګری د امنیت چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو د پاکستان په کونسلګری کې د افغانانو نه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلند هم ورسره کیږي.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته لورانسو سکولونو څخه 30% سکولونه بیا رغول شوي. د سیمې د زده کړو او ښوونه د چارو مشر محب داوړ جوته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې 400 سکولونه وران کړل شوي وو خو حکومت ډېر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړي. تفصیل عدنان بټنۍ راکوي.
یو استاد پیر اقبال ډیوا توای په تیږه ماشومان کښینولې وی او ورته زده کړې ورکوي.
په سکول شه د شلې باندې مشته د بشتره کټ مش دوی نه میندوي چې مش واته کښیږي. هغه استوز چای مړې ته په فکر شوی چې زل چای مړو چې میندو کړ. کدرې څلور کسون په خپل غښ پنديږي. پاک شه یو کس د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو. په دوا کسون ټیچینګ کو. ما خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته دغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقه نشته د ایون کورسې ټټینا د نوستی د ځوی نشته دی. یم چې ان شاء الله د جذباتو چې کب به خي کلک غورموي ځوی نه وي بیا هم ډیوټي کړی دی ان شاء الله کې. لاس کولم یګیږي چې مشتا اېڅ کې سن د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینل دی رغلي. په پوسه د پولیټیکل کم پرشر وی لیا د آرمی پرشر وی ته او زه خبره دوی چې اې دغه خبره هم نه.
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې نږدې 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش ویدی. جنوبی وزیرستان تعلیم سانګه مشر محب داور وای
سکولین اڑانګین او پولیٹیکل انتظام یا پاک آرمی پراجیکٹس این جی اوز ٹول لگائی خپل میں سے کوآرڈینیٹ کبھی فاٹا سیکرٹری ڈائریکٹر سرا سیمرا ریمیننگ اسکول لیڈ ہم شوی اسکولینا دی برد شوی اسکولینا دی دا وار فوٹنگ بندے ہنگامی بنیاد بندے میزما زیری ویر کبھی وہ جڑوی ہے وہ انشاءاللہ بات کری ڈیرا تیزا رہا
عدنان بیٹنائی ڈیوا جنوبی وزیرستان
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس د بیو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په گاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی این جی د سازمان مشر وایي د ګیس د بیې لوړېدلو سره به وس مسافرونه اغستل کېدونکي کرایا ګانې هم لوړېږي چې اویا فیصد بسونه او نور ګاډې په سی این جی چلیږي. محمد عالمگیر نه په لن تفصیل ورو
د پاکستان حکومت تیره میاشت د ګیس بیې 40% لوړ کړی و چې له امله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی این جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپو څخه اوخته و. د سی این جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو دوه ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغې به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي یا به د سی این جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپلی شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمین شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پښتونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 10 روپو نه 145 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پښتونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
راپورونه وایي د پاکستانی چارواکو او د بې قانونو پیسو د لیږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ای ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته رسیږي او د کورنیو چارو او د مالي چارو د وزارتونو له چارواکو سره به لیده کاته کوي. پاکستان د بې قانونو پیسو د لیږد را لیږد او د ترګرو تنظیمونو سره د مالي مرستو د درولو په اړه د کافي اقدام نه کولو له امله نړیوالې ادارې په خپل خړ یا گری فرست کې شامل کړی دی.
ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوگی 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وژل شوی دی. سعودي چارواکي دغه تورونه بې بنیاده وایي. جمال خشوگی د ډېرې مودې نه په خودساخته جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسېدو. 13 هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ نه د خپل واده دپاره کاغذونه برابرولو دپاره تللی و. د هغه کېدونکې میرمن چې د کونسلیټ نه بهر په انتظار وه وایي خشوگی د کونسلیټ نه بهر راونه وتو. خشوگی به د امریکا واشنګټن پوسټ اخبار دپاره هم لیکل کول. هغه د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سخت ناقد وو. ترک چارواکو رایټرز ایجنسی ته ویلي د هغوی ړومبني معلومات ښایي خشوگی په سعودي قونسلیټ کې وژل شوی.
په برازیل کې نن د یکشنبه په ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. د لاتینا امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې د ټاکنې په داسې وخت کېږي چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسېره شوې ده. راپورونه وایي جایر بولوسونارو په غیر متوقع توګه د یو ټینګ کاندید په توګه مخې ته راغلی. جایر د پوجي او پخوانی کپتان دی چې د تیری پوجي واکمنۍ ستاینه کوله او د ښځو سپکاوی هم کړی دی. د هغه نزدې مقابله به د ساو پالو له پخواني شاروال فرناندو حداد سره وي. که چیرې په صدارتي ټاکنو کې ټاکل سوي رایه وانه اخیستل سي نو د اکتوبر په 28مه نیټه به بیا ټاکنې کیږي.
د امریکا خارجه سیکرټری نن د اتوار پر رسول تر رسیدلې جنوبي کوریا نه مخکې هغه شمالي کوریا تل تللی و چېرته چې د ملک مشر کیم جونګ اون سره ملاقات کړی. کیم او پومپیو د ملاقات نه پس په وینا اوریدل شوی چې ملاقات ډیر ګټور وو. پومپیو ټویټ کې ویلي پیونګ یانګ سفر کې د کیم سره ملاقات ډیر ګټور وو. موږ د سنگاپور غونډې اهداف ترلاسه کولو اړخته پرمختګ جاري ساتلی. د نه پس به د امریکا خارجه سیکرټری چین ته هم ځي.
د امریکا سنټ پرون د جنسي تورونو سره مخ بریټ کوانوف د ستري محکمې د قاضي د منصب لپاره د ګمارلو منظوري ورکړې. په سنټ کې د کوانوف په حق کې 50 او مخالفت کې 48 رای ورکول سوي دي. د امریکا په سنټ کې د بریټ کوانوف لپاره د رایو په وخت د ملمنو په ځای کې ناست خلکو د هغه په ضد نارې وهلې چې ورته د جاج یا قاضي د منصب لپاره قبول نه دی. خو مرستیال صدر مایک پنس به ورته د خاموشۍ امر ورکاو. له سنټ څخه له منظوري وروسته صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټ کې د سناتورانو د فیصلې هرکلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته په ختیز او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي چې نیمایي ملکی وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځای مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژلي دي. او هم هلته په پکتیا ولایت کې ځای خلک وایي د ترګریز د هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل سوي او شل نور ژوبل دي. بشپړه تفصیل اورو له حکمل روان څخه په دې رپورټ کې.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي دي وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ په شوو ډلهییزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له امریکا غږ ډیوې سره خبرو کې ویلي دي تېرې شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیا قمندان په ګډون 14 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. رحیمي زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې خو په وینا تر اوسه یې کرشمیر نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او سیمې ته تزدمي افغان سرتېري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله موږ تهیده وو او د څو پوستو سقوط هم تهیده وو. خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، د احساس نه لري. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه دوی ته درانه تلفات اړولي دي. زموږ امنیه قمندان دغه ولسوالۍ له بده مرغه شهید شوی دی سره د 14 امنیتي ځواکونو سره او د اوو امنیتي سرتېري په دې برخه کې ټپیان.
وسلوالو طالبانو ویلې د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تېرې شپې په بریدونو کې په بشپړه توګه نیولې افغان امنیتي سرتېرو ته د غنی مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چرواکو ویلي تیره ورځ د دې ولایت په ګردي چړې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال پر ولسی خلکو د هوایی بمبار په پیله کې 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیه کمانډان راز محمد مندوزی ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې د هوایي ملاتړ د مرستې غوښتنه کړې چې د ګردي چړې په سورخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبانو خو پر افغان سرتیرو بریدونه تر سره شول. نو موري زیاته کړه که څه هم ولسی وګړو ته په هوایی بمبار کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه امنیتي چرواکو دقیق معلومات نه لري، خو د سیمې خلکو ورته ویلي چې په دې شویو هوایی بریدونو کې 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلې کونسلګری سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی و، نو په دې موقع د افغان چارواکو سره د نورو مهمو مسلو سره سره د پاکستان د کونسلګری د تړل کېدو په هکله هم خبرې کړې وې. تفصیلي رپورټر شاد حسین رالیږلې.
پاکستان د افغانستان د ختیز ولایت ننګهار په سرخار جلال آباد کې د خپل تړلې قونسلخانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسلخانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې پاکستان د جلال آباد قونسلخانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګرۍ ته د همه په کار سیکورټي ورکول د باور روستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسلخانې د بیا پرانستو روستو جلال آباد او نږدې سیمو کې میش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې قونسلخانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګهار چارواکي د قونسلخانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي، خو د ننګهار والي د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په قونسلګری کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګری د بندیز لکبله د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چا چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل. خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ را تک کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ډیو ریډیو سره خبرو کې وای دا یو ډیر فعال قونسل خانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو.
یو ډیر فعال کونسل خانه ده د جلال آباد او قندهار او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته وي. د ورځې په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزي اخلي او دلته راځي د صبح سرحد ته راځي هسپتالونو ته راځي خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي نور د طالبان چې په کې دغه کاري سټوډنټس دي نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. نو د هغې تکلیف ته چې وګورئ پاکستان ته خو څه دومره دغه مغه نه وو خو دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو د خلکو د فشار لاندې راغو. داسې مهرباني وکړي داسې حالات پیدا کړي چې دا کونسل خانه دوباره بېرته شي. نو بې تکړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي کله دا چتی کله کمیږي او سو پوری چې دا افغانستان کې انسرجنسی ده دا غي اثرات په دې تعلقات باندې پریوزي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پریوزي.
د قونسل خانه د بندیز وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنز د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاری وي او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي 13 میاشت د کابل د سفر په محل د ماملا د افغان چارواکو مخې ته هم راپور تکړه وا. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوا د ګلو قدرمن اوریدونکو خبرمنه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستانی چارواکو او د بې قانونه پیسو د لږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته ورسیږي. په دې هکله نور تفصیل اورئ د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
په نړیوال کچ د ترخګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته رارسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د اف ای ټی اف ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بینک چارواکو سره به هم لیده کاته کوي. دغه ډله به د اغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترخګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج به اخلي. مطبوعات اټکل کوي چې د اف ای ټی اف دغه ډله به سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچا اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي. خو اف ای ټی اف د پاکستان نوم د اها هیوادونو نوملړ کې شامل کړی دی کوم چې اف ای ټی اف وړاندیزونو رڼا کې د ترخګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکامه شوي دي. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکي صحافي او سړنکار مهتاب هیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د اف ای ټی اف ګری لیست کې شامل دي او کچرې د اف ای ټی اف وختونو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دو یا رشته او د دې مطلب به پاکستان باندې یو شمېر معاشي بندیزونه وي. مهتاب هیدر وایي نه یوازې اف ای ټی اف بلکه نږدې روزو آی ایم ایف هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرستې دې ودروي. د نه ښکارا ده ټوله نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې دې ودروي.
مہتاب حیدر وائی.
انٹرنیشنل کمیونٹی ان سب کا مطالبہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں. اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو فیٹف ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
دوی وی یوشمیر عالمی دارے پاکستان نہ دا غختن لری چې دا ترخګرو مالی مرسته او درولو په لړ کوټه له ګامونه پورته کړي او پاکستان د پاره هم دا مهمه ده چې دا غختن اومني. ایف اے ٹی ایف یو نړیواله اداره ده چې په ګرد نړۍ کې د ترخګرو مالی مرسته او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي او سړون کې وایي چې د پاکستان حکومت د غډله په دې حق له پورته شوی خپل ګامونه باندې کانی نه کړه نو امکان دی چنوم به په تور نوم لړکې شامل کړی شي او کچره دا سکیږي نو پاکستان به بیا یو شمیر عالمی ماشی بندیزونو سره مخ وي.
د تیلو او سرو زرو به یې ښکتا او کلوړی دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پروس دی و بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا دی ودا ګل او خطرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لمر سره ملګری اوسئ. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یوش میر نور هم مهم رپورټونه لرو چې په خپل نوبت به تاسو وړاندې کوو. خو اوس زو د بلوچستان یلت ولوري ته چیرې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د وام اکتوبر د پیښې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوی او ورځ لمانځلې په هغه پیښه کې د دغه ګوند څلورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې د ضیاءالحق د مارشال لا په ضد لومړی لاریون و او هم دغه لومړی مزاحمت و. تفصیل د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د کوټي د شاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 سمتلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دننه دوی د پښتني سیمو د یووالي غواړي. د په خبره چې دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج به په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي.
فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړي، پیسې به سیاسيان کوي، داخله او خارجه سیاست د وطن پالیسان به سیاسيان جوړي، پوج به د سرحدونو حفاظت کوي او که خدای مکه جنگ راغی دوی به جنگ کوي. موږ به توپک پیدا کوو، دوی به جنگ کوي، موږ به جازونه پیدا کوو، دوی به جنگ کوي، موږ به ټیکونه پیدا کوو. داسې نه ده چې مخه یې راکړې ده، دوی فوجي هم دی، دوی باچه هم کوي.
محمود خان اڅکزي پر دې مهال باندې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو باندې کلک نیوکې وکړې.
افغانان 40 کاله کېږي خپل بچان ګولۍ ته مخامخ کړی دی، ستا جنگ روان دی، د روس سره روغه وکړه، ستا جنگ لا نه دی خلاص شوی، د روس سره روغه وکړه. وایي زما فوجیان ته به ټریننګ ورکوي، تا خو ما ته هم چې روس راغلی دی، روس افغانستان نیسي، بیا پاکستان نیسي، بیا ځي ګرمې اوبه نیسي، هغه جنگ روان دی، تا ګرمې اوبه چین ته واده.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې تپل شوې جګړه دي له منځه یوسي او ګاونډیان دي د دې پابنده کې چې دلته لاسوهنه نوره نه کوي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د اکبر متحده فوج راواستوي یا خپل فوجونه راواستوي مخ د افغانستان همسایګانو ته چې دلته به څوک نه ځي. افغانستان کې به هیڅوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغه په درې میاشتې به دا روغه وسي.
ودغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه یې تړلې دي.
د عمرا خان سه مسلط کړی دی فوجانو او نن دا ټول حکومت د اسټبلیشمنټ چلی، ټول پارلیمنت مفلوج دی، ټول فیصلې دوی کوي. تاسو ولې د لا بل ورځ د ملي بچت په مرکز کې پیش کړي د سیپیک نام نه، د سیپیک ټول منصوبې وایسته د پښتون د دې سمبي اتیا فیصد سکمنه وایستل د جنوبي پښتونخوا ټول وایستل دا د ژوب د کوټ روډ سو دایم وایستلې موږ د دې مزمت کو
یاد د 2019 کې د اکتوبر پر 8 نیټه باندې پښتونخوا ملي او انفارټي په کوټه کې د جمهوریت د پرځاکې دوه لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وسو چې په ترس کې څلور کسان کاکا شهید رمضان ولسیار او داوود وجل سوي وو 15 کسان ټپیان سوي هم وو د کوټي د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 90 کسان نیول سوي هم وو چې دوی په قانونو باندې تیر کړی خو د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان اڅکزي له پاکستانه ز په خپل جلا وطن سو حمید سمسور وایسا په امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده د وایس اف امریکا دی ودا د پیښور سرکاري نمبر 1 سکول چې نمبر لوس بدل کړی شو دی هلته کې طالب علمانو د لاسونو جوړ د سیانو نمایشي لګیدلې ده مدثر شاه په تفصیل راکړي
دا د پیښور خار تاریخي نمبر 1 سکول دی چې اوس په حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نومول شوی دی او دغلته د مختلفو ټولګوز د کونکو په خپلو لاسو خوندور شیان جوړ کړی دي او خصوصیت دا ده چې دا ټول د بیکاره سیزونو لکه د پلاستیک خالی شو بوتلونو ګلاسونو د کاغذي ډبو او داسې نور نه جوړ شوی دي کم چې عموما خلک ډیر انته غورځي د سکول منتظمینو یو کوټه کې د دین نندارتون جوړ کړی دی خو د نندارتون ساينسي څنګه بیا د تودا کومکه چې زده کوونکو د خپل نصاب مطابق ماډل جوړی کړی دی لکه د نظامی شمسی د ماډل جوړونکو د غدود اووم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن او حمید الله چې د خپل ماډل په حق لډی وتا وای
دا سولر سیستم نه نظامی شمسی د نور دی د نور دی د سیاري د دې د غیر سپیل چکر وای دا په پیلا نمبر باندې د مرکری ټول کې ولا چې کمای او سیاره ده کما چې نور ته ډیره جوخته ده د مرکری د ورپسې بیا په دویم نمبر باندې دا دغه دی وینسته دام پکې دا بیا په دویم نمبر دا دغه پسې مرکوري پسې په دویم نمبر دا او بیا چې دی خو په دریم نمبر باندې زموږ زمګه دا
اورنج کلر چې کوم مونږ تخکاری دا نور دی زموږ نور او دا ګری کلر چې کوم دی دا سپوګمې دا او دا گرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زموږ زمګه دا دا چې کله زمګه تا او دا سپوګم د نور په منځ کې کله دا غراشي سپوګمې نو دې سره نور سپوګمې دا غني سي تندر نيسي
د غرض نندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو خایسته ماډلې جوړې کړې دي او خودلې ده چې نصاب کې د ایت څه خودل کیږي هغه په عملی توګه هم ممکن ده او دغه ماشومانو سرپرستی کوونکو د سکول ډراینګ ماستر حبیب ګل وای ټولو ماشومانو کې سنا څه تخلیقي صلاحیت وي بس دومره په کار ده چې د دې لګه غونډه حوصله افزایي وشي
غته د اوس غته نه فالتو یو شعر جوړ شوی دی نو دا مونگا دی علاقانو کی او تحلیقی صلاحیت پکی اجاگر کو او دا مقصد دی مونگا او دیر ٹیلنٹ دی ورکی خلق ویچی گورنمنٹ سکولونو کسی نشتے دی تا سوراشی مونگا معمولی اشاره وقت از او کما او پس بالا بانے بہترین بہترین پنپاری جوڑی شوی دی کی خسته خسته کار شوی دی
زیاده ی اکثر ماشومان مانه دی یوی موضوع په حق لا تپوسو کی چی دازه سنگ عمل کی خودلشم زورت معمولی او سو اشاره او کم او بیا چی سو ورزی پس د ماشوم تخلیق او وینم حیرانه پاتشم او د سکول پرنسپل احمد رشید وای منم د سرکاری سکولونو وسیله به ډیره کمی وي خو کم وسیلو کی هم ډیر سکی دی شي
په هر سکولونو کې 8 ټیچر شته خو بعض اسکولوں کے دا مسائل دی چاہ اگے کہ انرولمنٹ سے وا دے نہ کم گتا سو گورے کہنا نہ پورا کمرہ مونگ دی تنشی دا کو دے منس کے پکے ورتا دا کڑے دے او پکار چھرا ٹول نور سکولوں ہم دا کیو گورنمنٹ ہم دا دی سفر سٹیو کی
زیاتې د قانون سازۍ د لارې دا عمل نور هم قوی کېدې شي ډومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډراینګ ماسترانو ته سپارل کېدې شي او بیا په کار د خصوصي تخلیقي استادان هر سکول کې واغستل شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د څوارلس پولیس عسکرو په ګډون لږ څلوېښت کسان وژل شوي او بلې خوا پاکستان ویلي په جلال آباد کې خپل کونسل خانه د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل.
د مالی چارو د سر د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي به نن پاکستان ته رسیږي او سبا به پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیولو په اړه خبرې اترې کوي.
جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
او په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا ورانکل سو سکولونو څخه 10% بیرته رغولي خو په سلهاو نور سکولونو لا رغولو ته اړتیا لري.
لس کولم یګیږي چې مشته اېڅ کې سن د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دی رغلي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي چې نیمایي ملکی وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځای مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژلي دي. راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولې او په لویه لار یې ماینونه هم شخ کړي دي. په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترګرۍ ضد هوایي دونو کې لښته لږه لاس ملکی وګړي وژل شوی او شل نور ژوبل دي. د حکومتي هوایي ځواکونو د بمباری په ګرد سړی ولسوالۍ کې تر سره شوی. د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلای کړی او ادعا کوي چې د دوی وسلوالو نږدې لاس افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي، خو د طالبانو د دې ادعاګانو پخلای نه دی شوی.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلی کونسلګری سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل یکشنبې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان دولت لخوا د امنیت د باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپل کونسلګری بیرته خلاصوي او د سبا نه بعد ویزو ورکول هم شروع کړي. د اګست په 10 نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې پاکستان خپل کونسلګری تړلی و او تورې لګولې و چې د ننګرهار ځایي چارواکي د کونسلګری د امنیت په چارو کې مداخلت کوي.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته لوران سو سکولونو څخه 10% سکولونه بیا رغول شوي. د سیمې د زده کړو او ښوونو د چارو مشر محب داوړ ډیوته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې 400 سکولونه وران کړل شوي و، خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړل شي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس د بیو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی ان جی یا په ګاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی ان جی د تنظیم مشر وايي د ګیس بیې لوړېدلو سره به اوس مسافرو نه اخیستل کېدونکو کرایې هم لوړېږي، ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی ان جی چلیږي.
راپورونه وایي د پاکستاني چارواکو او د بې قانونه پیسو د لږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ای ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته رسیږي او د کورنیو چارو او د مالي چارو د وزارتونو له چارواکو سره به لیده کاته کوي. پاکستان د بې قانونه پیسو د لږد را لږد او د ترګرو تنظیمونو سره د مالي مرستو د درولو په اړه د کافي اقدام نه کولو له امله نړیوالې ادارې په خپل خړ یا گری فیرست کې شامل کړي دي.
ترک چارواکي وایي د سعودي عرب خبريال جمال خشوګي 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی. سعودي چارواکي دغه تورونه به بنیاده وایي. جمال خشوګي د ډېرې مودې نه په خود ساخته جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسېدو، 13 هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کنسولیټ نه د خپل واده د پاره کاغذونه برابرولو د پاره تللی وو. دا هغه کېدونکې میرمن چې د کنسولیټ نه بهر په انتظار وایي خشوګي د کنسولیټ نه بهر راونه وته.
په برازیل کې نن د یکشنبه په ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. د لاتینی امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې د ټاکنې په داسې وخت کې چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسره شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا او خبرونه کې وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لسی ورکړی تفصیل به تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کال پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکد ورکولو د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلي شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړی شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو دپاره مشکلاتو کې ګیر افغان حکومت سره د خبرو اترو دپاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګمان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دی. صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازه ورنه کړي. پینټاګان کې د امریکې د مرکزی فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د اریک پرنس دې دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دې وګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگتن پوسټ کې چې د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاری ساتلی دی او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکې او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخته اتفاق نه لري خو بلخوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د دې بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړی دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوب لیکېدو خبره تسلیم کړې ده. د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگتن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کمه شوې ده او رستر وځه یوازې کېدو والا ده. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړي دي او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړي دي. قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړي دي او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبې چری هم نه مني. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.
د وایس اف امریکا ډیوډا خبرونه لا دوام لري. اوس مو هم بیا یو د جنوبي وزیرستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي حالت لوران سو سکولونو څخه 10% سکولونه بیا رغولې دي او د سیمې د زده کړو شوونه د چارو مشر محب داور بیا ډیوډا ته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوال په وخت نزدې 400 سکولونه اوران کړل سوي خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د سکولونه بیا رغوي. تفصیل ادنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم اوران پراته دي او دغه په سلګونو شمیره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دوران شوي سکولونو کې خپل ډیوټۍ ترسره کوي. د خبرې تیر ورځ د سلام استادان د ورځې په مناسبت سره را جوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویچار دي او ودانۍ نه لري او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال دیوا توای په تیجه ماشومان کښینولی وی او ورته زده کړی ورکوي.
په سکول شه د شله باندې مشته د بشترا کټ مش دوی نه میندوی چې مش واته کښیږي هغه استوز چای مړی ته په فکر شوی چې زل چای مړو چې میندو کړ کدرې سرور کسن په خپل هغه شپندیږي پاک شه یو کاز د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسن ټیچینګ کو. ما خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته هغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقه نشته دی ایون کورسي ټټینا د نوستی د دوی نشته دی یم ان شاء الله د جذباتو چې کب بخي کلک غورموي دوی نه وی بیا ډیوټي کړی دوی ان شاء الله کیږي لاس کولم یکیږي چې مشتا اس کې سم د ټارټ بشتر غا ساری کورسي بلیک بورډ دا شینان دی روغلی په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویته او زه خبره دوی چې اېدغه خبره هم نه
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش ویدی چې پکښ بیا سره جوړ کړی شوی هم دی. خو زه تر ورانی ویچاړې دي چې له عمله په زرکاوش مې ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکی کوي چې تر هغه د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیاب او موثره وسله ده. خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي چرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمه خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړې چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي. خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 10% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
او پولیټیکل انتظامیہ پاک آرمی پروجیکٹس ان یور سٹول لگائی خپل منشي کوارډینیټ کوي فټا سیکرټری ډایریکټر سره چې سیمرا ریمینینګ سکول لیډ ام شوي سکولینا دی پر د شوي سکولینا دی دا وار فوټینګ باندې هنګامي بنیاد باندې میزما زیری ور کوي او جوړوي او ان شاء الله پر کری ډیر تیز روان باستان کلام فرنیچر دا دی ور کړی دی میر نه را ده سه مطالبه دوی چې دا یا بدستور میر تعلقه خبره هو شوړه چې 70% میر سکولینا یا پداس حالات شندی چې بچون پرشکشن یا میز مطالبه کی خپل گورنمنٹ نا دی آرمی نا دی یوز نا چې دا مشت زر نظر جوړ کی چې بچون سکول په طرف متوجه شي.
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچه سکولونه په داسې حال وران ویجاړ راته دي چې سش کال جنوري په میاشت کې د فاټا سیکریټریټ په خپل خلنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 زیات سکولونه په قبایلی ضلعو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې نه 12 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقی پاتې 1500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وایي دې جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکي نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای ڈیوا جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوگی 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی خو سعودي چارواکي دغه تورونه بے بنیاده وایي. تفصیلي رپورت عدنان رشید ناورو.
ترکی چارواکو په وینا جمال خشوگی چاچی په امریکا کې د جلا وطنۍ ژوند کولو 13 اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګری ته ورغلی وو. د جمال خشوگی کوئی جن شوی خزی چاچی د قونسلګری بهر انتظار کولو د نهی پورز ویلی هغه د دغه ودانی نه واپس نه دی راوتلی. خاغلی خشوگی د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکا اخبار واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله سعودي عرب د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل، نو نوموړي به د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته په خپله جلا وطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړمبۍ پلټنې ښایي چې ښاغلی خشوګي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې نوموړی د یو سازش لاندې وژل شوی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دي ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خشوګي وژل شوی دی. خو بلخوا د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د خشوګي ملګری او د ترکیش عرب میډیا اسوسیشن مشر توران کیسلی کی د خولې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خشوګي وجلې شوی او د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلې شوی دی. یو شمیر میډیا رپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د نهې په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خشوګي په معامله کې لاس لري. خو د نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خشوګي غلې کړي، خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده خشوګي سعودي عرب ته تختول وو او هغه ترې په غلطۍ وجله شوی او کنه د هغوی اراده د خشوګي وجل وو. په استنبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد ال اوتابي د خالی په ورځ رایټرز خبری ایجنسی ته وښودل چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبری رپورټ تر مخه اوتابي خبریالان دغه ودانۍ کې وګرځول او هغوی ته د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړې کمرې او ګودامونه شامل وو او دا ثابتولو کوشش کولو چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل رپورټ کې د اوتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د سارنې کیمرې لګول شوې دي، خو په هغې د خشوګي د راتګ او بیا د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړل شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوې چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
صف امریکا ډیوا ده او اوس هم یو مرکې ولورو ته قدرمن اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو چې کامران خان چې یو پښتون مجسمه ساز دی هغه سره دغه مرکه ده چې زموږ خبریال ارشد مومند سره کړې ده او هغه وایي چې د پښتنو د اتلانو او د پښتنو د حقونو د مبارزینو مجسمه جوړوي او دغه خوند ورکوي. تفصیل هم په دې مرکه کې.
زما خپل پورنوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکن درګۍ د هریانکوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول، په رنگونو سره، په واټر کلر سره، په آیل کلر سره او مجسمه جوړول، بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنت وس ما چې کومه مجسمه جوړی کړی دی، په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده، د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزی مجسمه ده. دا ما د خاورې جوړی کړی دی. د خاورې مجسمه د مجسمه پوری خبره ای چې لکه غټه جوړه، کچه جوړه او زیات نه زیات درې گھنٹې، دوه گھنٹې، دوه نیم گھنٹې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه داسې شخصیات کومه، داسې انتخاب کومه کم چې زمونږ قام له دغه راوړي، د قام ستون زیرا مخې ته کوي. بنیادی چیز مون کمی مسئلی دی هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم تور مخامخ کولو هسي کې زړه داسې کسانو تصویرونه مجسمه او یا سکیچز جوړو. ما منظور و ما مخ په انټرویو کې ویلو چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی، ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې هغه ته ګوتی ونیولې، خپل دښمن ښکارا په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولی هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډېر زیات خوښ شو او دغسې ورسره ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی، په ولسي تحریک کې ورسره مونږ یو کار سره کو او کملالی ته وګورئ نو زمونږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زمونږ د زنانه او د جینکو کم محلي ځلی کوي او کم مصروفیات لري کم کارونه کوي نو هغه د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انزورګر شو، سیاسي سماجی کارکنان شو، سوشل اکټیویسټ شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خو زه دا کول غواړم چې کمی زمونږ کم جبر مونږ برداشت کوو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي د دې او بل په دې سخت حالاتو کې چې زمون دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ په سي شاته ولاړ یو، مونږ تاسو له سونه ریسپیکټ تر کوو، مونږ تاسو سره سومره مینه لرو، نو دوی مرا مضبوطه په دې چل باندې او دنیا تم خایو چې مونږ سره سکی. مخالفت را تډیر زیات په دې وجه دی چې لکه تنگ نظری ډیره زیاته خوره ده، مذهبي انتها پسندیم ده، نو دا خو مونږ داسې نه جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا سه معزز دي که نه، دا خو بس مونږ دې کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکوو، د خپلې مینې یو دغه ورسره کوو که نه. بس دا خلک راته وایي چې لکه دا تاسو خنه کوئ په دې کې ګناه ده، دې له بس سا ورکوئ او یا تاسو بل مذهب شورو کو هغه مذهب مو پرېښو د خپل مذهب که نه. داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري که نه. بس عام خلک کم او زیات تر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دي نو دوی زیات تر دا سوچ کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده په بلوچستان کې د پښتنو سندرغاړو او د غشانتي د بلوچستان کې چې د نورو ژبو کم سندرغاړي دي د هغوی و غونډه را جوړه شوې وه. د ډیوا خبریال نعمت الله هم هلته کې ورغلی وو او د پښتونخوا نه سندرغاړی وحید اچکزی چې خصوصا دغې غونډې ته رابلل شوی وو د هغه سره په دې موقع خبرې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ډیر مننه نعمت جان ستاسو او د ډیوا ریډیو ټلویزیون ډیر خوشحاله یم چې په خپل کلی کې په ټنډه زیارت چې ډیر مشهور دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم او یو د موسیقۍ ننداره را جوړه شوې ده زموږ د صوبایي حکومت کړې ده. د دوی یو جهان مننه کوو. الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دغه خوږ وطن کې دغسې د خوشحالۍ د مینې د محبت پروګرامونه نور هم زیات شي او خیبر پښتونخوا خو داسې ده چې هغه هم زموږ کور دی، پښتانه دي، ماته مینه را کړې ده. یقین ومنئ زما شل یوویشت کاله کېږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړی چې زه یوازې هم هغه خلکو ماته در خپل کلی در خلکو کې زیاته مینه نه و را کړې، کم هم نه در کړې. نو په دې وجه زالته ډیر زیات خوشاله یم. ټول پښتانه دي، خدای دی ټول خوشاله راتل.
نن تاسو راغلي اصل ته دغه زیارت مقام ته دوه پرفارمنس کوي. ډیر لوی لوی سندرغاړي دلته راغلي دي. هغه نه یوازې د صبح خبر پښتونخوا بلکې د بلوچستان د دوی په منځ کې تاسو نن د زیارت خلکو ته پرفارمنس کوي. آیا دغه وسنی حالاتو باندې د بلوچستان حالاتو وکتل سي تاسو صبر وایست مطلب کدلته سندر ویل پازادانه
بالکل ایک وایسو دغه خزمش پیغام دی چې نن دومره کسان سره را یو ځای شوی چې دلته امن دی، شکر دی الحمدلله ډیر ښه امن راغلی دی زموږ په وطن کې. باید چې د لری لری ځای اوسه خلک راسي کم چې د نن څه شلو ډیر ښکاله مخکې راتل. یو اربیا موږ دوی ته بلنه ورکو او بلنه موږ ورکو د دغه موسیقۍ پترو ورکو د ستاسو د ټلویزیون پترو ورکو چې راسي زموږ په وطن کې امن دی. زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن شایسته دي او بدرنګ نه دي. نو شکر دی امن راغلی دی. په دغه جوانی موږ هم راغلی یو. د پېښور څخه زما سره ډیر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلی دي او زموږ د بلوچستان ورونه هم راغلی دي دغلته. نو ډیر زیات خوشاله یو په داسې محفل کې چې نن مشتول سره یو ځای شوی او د موسیقۍ یو شایسته ننداره ده.
بالکل. که چیرې د سندرغاړي څخه پوښتنه کوي اول به دا پوښتنه کوي ستاسو نوی البم کوم راځي؟ خو اوس البم ام پی 3 دا نظام ټوله په لګټ وړ شوی دی. آیا اوس هم البم جوړوي؟
البم خو داسې نه کوو چې بیخي په یو ځای باندې راسي. دغه ټول دغه زموږ د چې دی هغه اول یو ایس بی او بیا میموري کارډ رالی بیا د هغوی بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتره خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کمپیوټر یا کپکوري ځان ته هغه سندرې اوري. نو کوشش دغه وي چې یوه یوه سندره وکړو، دوه دوه وکړو او د هغې بیا ښه ویډیو وکړو، شاعري انتخاب وکړو، هغه بیا د سوشل میډیا د لارې موږ
خپل مینوالو ته ورسم.
تاسو د ویډیو ذکر وکي یو غزل په ویډیو کوي اې دا اوس سوال مخ ته غل دي دغه وخت اکثره د سندرغاړو سره پښتنه کیږي تاسو یو ویډیو جوړوي څومره خرچه کوي یو ویډیو؟
دا خو دا ساده چې په یو ویډیو باندې لس زره خرچان کیږي او لس لکه هم باندې کیږي. دا هغه د کوالټي پرې فرق دی، دا هغه سټوري بورډ پرې فرق دی، او دا هغه چې کم ځای ته تزه مطلب یو ویډیو د زیاده لپاره زیارت کې کوم زما بلس شل زره خرچه راسي، زم په امریکا کې کوم زما بشل لکه خرچه راځي، دغه فرق دی.
تاسو هغه ول کم اتنه ز غزل سی ول هغه هم تاسو د هغه ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کړی وو کتون کو ډیر زیات خوشا کړم اوس هم د اتنه ز غزل خاص کا په کاکړی ټپو باندې پروګرام استا
او ستا بالکل زکه چې دا زما وطن دی دلته د کاکړی ټپو ډیر زیات مینوال دی هم کاکړی ورته وای مغه خو زما ول سندره او چې ما ویل نو دلته د کوټي په سیمه باندې ما د کوټي ستاینه پکې کړي او د ازمر د پښتون وطن چې دلته کوم علاقې دي نو ظاهر او چې پاګه کې بمرز دا ځایونه راوستل هم نو دا غې په وجه به وکړي.
نن تاسو کوم غزل واوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوي؟
زما کوشش هم دا غوډه چې نن هغه سندره ورته وایم چې دا کوټه سیمه خپل ژوب او بولان خپل دي جار له زیارت او چمن پټول جهان خپل.
اخرنه سوال دی، تاسو ځوانان ته کوم پیغام ورکول غواړئ؟ ولې ځوانان ست دغه وخت انقلابی غزل هم غواړي، کاکړی غاړي هم غواړي، اتنی غزل هم غواړي؟
ځوانانو ته دغه وایم نن سبا زه د شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کوم شاعری انتخاب دی کوي باید چې دغه ونه کی او شاعر یو ښه کلام ولیکي او سندرغاړي د یو ښه کلام انتخاب وکړي چې زموږ د پښتو ژبې نور په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقی وکړي. ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم دا خراب شاعری ده دغه ما وري او چې کوم شې او انتخاب چا کړی هغه ته دی توجه ورکړي.
وید خان سکسس افساسو ډیر مننه ډیور ریډیو ټیو سره خبر کول
مننه تاسو یو جهان مننه نعمت الله سرادی صاحب د ډیور ریډیو او ټی وی هم یو جهان مننه کوم کورو دا
او وړاندې کوي وي اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
عبدالله احمد عبدالله په کال 1993 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکای په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو د فاره امریکای ته مطلوب مفرور دی. د په کال 1993 کې په مصر کې زیږیدلې ده، تھوري سترګي او تھوري ویختدي په لاندې خیشونډه د زخې نشان ده. د ابو محمد المصري په نوم هم یادېږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دویله د پیسو ټکو رسولو سہولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1993 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکایان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. د او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوې دي. د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د لسو میلیونو ډالرو انعام ایښودل شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاتونو کولو تسلی ورکي او دا چې مخبران بچاته نه ښکارا کوي که ضروری شو نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیار ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.